سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. په موخه د دې ست خبرونه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د فبروري په شپږویشتمه پر شپږمه ورځ هم د مسافر او باروړونکو موټرو پر مخ تړلې ده. ټاکل شوې وه چې له کابله د طالبانو د حکومت یو پلاوی تورخم ته ورغلی او د فبروري په 15مه یې پر سفري نقطه له پاکستاني چارواکو سره کتلی وي، خو د پاکستان د ملیشي ځواک او چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله. سیمې کې د مشال راډیو خبریال ته وویل چې د فبروري 15مه تر ماښامه پورې له کابله کوم پلاوی د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره تورخم ته نه دی ورغلی. تر دې وړاندې د فبروري پر څلور ویشتمه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستاني پوځ له ځایي مشرانو سره په سفري نقطه کې وکتل، خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړجاړي ته ونه رسیدل. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري پر 1مه پورې غاړې ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر د لانجې له کبله تورخم دروازه وتړله چې ورسره د دواړو لورو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او سوداګرۍ ودرېده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې درې پر څلورمه برخه ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو لپاره. د دې سازمان په یو راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام یې د بدلون په وخت کې د افغانستان د روغتیا جوړښت د ساتلو لپاره کړی دی. د راپور له مخې دا پروژه به په ټول افغانستان کې 2400 روغتیایي مرکزونه پرانیستي وساتي، چې په هغه کې نه شپږ نوي په بشپړ ډول مجهز روغتونونه په ولایتي مرکزونو کې شامل دي. تر دې مخکې د هیلت کلستر په نوم د روغتیایي خدماتو وړاندې کوونکو سازمان تیرمونو په یو راپور کې ویل چې د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله 240 میلیون افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. دا خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې ښځې زیانمنوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د سه شنبې په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزي لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال سمیر وان ملی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل روستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینی بشری پروګرامونه د زده کړې، خوراکي مرستو، روغتیا، خوارځواکۍ او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپنا په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت خطر سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پر دغه هیواد د امریکایانو لخوا بندیزونه غندلی دي. د چهارشنبه په ورځ د فبروري 15مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د بقایی په حواله ولیکل چې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریز تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یوه برخه ده چې هیڅ اړخ حق نه لري چې په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ د فبروري 14مه د ایران د نفتي محصولاتو د لیکت او پلور سره تړلې یو شمیر اشخاص، شرکتونه او د تیلو لیکدونکي د نویو بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې ایران د خپل اټومي ګواښ، د بالستیک توغندیو پروګرام او د ترهګرو ډلو ملاتړ سره د نړیوال امنیت بې ثبات کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د نویو بندیزونو له مخې د امریکایي اشخاصو یا شرکتونو لخوا د بندیزونو لاندې اشخاص او ادارو سره هر ډول سوداګریزي معاملې مندي او په متحده ایالاتو کې د دې هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوځي الوتکې د لویدو له امله د مړو شمیر لږ تر لږه شپږ څلوېښتنو ته لوړ شوی دی. دا پیښه د سه شنبې په ورځ د اومدر من په ښار کې شوې ده. د خرطوم مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې لس نور کسان هم ټپیان شوي دي. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د سودان د پوځ د یوې اعلامیې په حواله راپور ورکړی و چې د انتونوف پوځي الوتکه د اومدرمان شمال ته د وادي سیدنا له هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکوره شوه. په خبر پانه کې ول شوې چې په دې پیخه کې فوزی پرسونل او ملکی وګړي هم وژل شوې دي. د پیخې لامل تر وسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی، خو په سوډان کې د فوز او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې ده. د دې جګړې په پایله کې لسګونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې له 2 میلیون څخه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. جګړه په سوډان کې د بشري ناورین لامل هم شوې ده. او د چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لوبه نن پیل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پچ وګټله او لومړی یې د توپوهنې پریکړه وکړه. دا لوبه به د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې ترسره کیږي. دا نن ورځ لوبه د افغانستان او انګلستان لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه چې بایلونکي لوبډله به د چمپیونز ټرافي څخه بهر شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د سویلي افریقا پر وړاندې د 102 منډو په توپیر سره وبایلله. د انګلستان لوبډلې هم په دې جام کې خپل لومړنۍ لوبه د استرالیا په وړاندې بایللې وه. سلامونه بیا حمزه فرشته سه حاکمه او د طاهر روشان په تخنیکی همکاري دا خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ ور سره د افغانستان اړوند راپورونه واوري، ترڅنګ به یې د متحده ایالاتو او اوکراین ترمنځ د یوې مسودې په اړه هم تاسو ته بهرنی راپور لرو. او د کرکټ اړوند د چمپیونز ټرافي سیالیو په لړ کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبو تازه حال به هم درسره شریکو. او د دې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په دې وروستیو کې سیلابونه راغلي دي او دغه سیلابونو لسکونو کسانو ته مرګ ژوبل اړول د خلک اندېښنې لري. دا چې څه دی وایوري
ان تاوانونه خیره سوول دي مده کې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړي وو کوډونه مور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو سره کړی دي نو خو وس خپل سر نو
دغه راپور تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. د سیلابونو اړوند جزئیات به تاسو سره شریک کړو. نور راپورونه هم اوریدلای شئ را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم زموږ خبری ټولګه ته ډیر زیات ښه راغلاست. څنګه چې مخکې هم تاسو ته ویل، قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د ورښتونو له امله سیلابونه راغلي دي. مونږ غواړو په دغه خبرونه کې پر دغه وغږیږو چې سیلابونه څومره خلکو ته زیانونه اړولې دي او د دې ترڅنګ خلک څنګه کولای شي د دغه سیلابونو پر مخ وړاندې مبارزه وکړي. علتونه چې دی ولې دغه سیلابونه په افغانستان کې ورځ تر بلې زیاتېږي، د اقلیم بدلون اړه هم موږ سره کارپو خبرونه کې ملما دی، هغه سره به هم خبرې وکړو. خو په سر کې راځي د افغانستان اړوند دغه راپورونو په هکله یو راپور چې زموږ همکار کرام الله کرام چمتو کړی دا به واورو. بیرته راګرځو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو شپږ دیرش کسان مړ کړي او سلویخت نورې ژوبل کړي. د طالبانو د حکومت لپیخو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې دغه بارانونو او سیلابونو لامل د غراز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم ویجاړي شوی. د دې ادارې د اطلاعات او اماړي کورئیس مولوی عبد الله جان سائق په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپان خبر شوی ویلي
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقام له مخې په ټول هیواد کې د طبي پیښو له امله بدبختانه تقریبا 6 کسه هیوادوال شهیدان شوي، 40 کسه هیوادوال ټپیان شوي دي، 240 کورونه په مکمله توګه او 1 کورونه په قسمي توګه ویجاړ شوي دي. همدارنګ سلګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي ویلي چې د ځانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروې ټیمونه رسیدلي او ژربله خلکو سره مرستې هم وشي. سائق دا هم ویلي چې دغه سیلابونو او واورو لامل په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت لوري د بیرته پرانستلو حادثه روان دي. که څوم نوموړي ندي ویلي چې په روسي سیلابونو او ورښتونو کې په کومو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوښتي، خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو غلی او سخت اورښت پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. فرا بیا تر ټولو ډیر ځپل شوی. چارواکو ویلی چې د دې ولایت په بکوا او پښترود ولسوالیو کې سخت غلې او سیلابونو 22 کسان مړ کړي او څلور یې ژوبل کړي دي. د فرا ولایت د بکوا ولسوالی یو وسیدونکي غلام الله ازادي راډیو ته وویل
فرا ولایت قلیکا پښتکو ولسوالی اړوند د ګجر آباد په بکوا ولسوالی کې ویلا بیل ولسوالی کې ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او لپاره د مرغ ډیر شدید توپانونه او جلی و باران او باد چې موږ هم دغه جملې متضررینو چې موږ ته هم ضرر ورسید او ټول شپه بېګا بدون سرپناه ناستو موږ کورونه ویجاړ شوي دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو له امله پکې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د 15 مې نهي یو سیدونکي محمد اغا چې د سیلاب له امله کور نړیدلې ازادي راډیو ته وویل
ټول سرکونه کورونه خامک کورونه باز چپک لرلو خلکو ته د مالی د خاډیر تاوان ورسوي او بعض خلک پښکې خوږ مرم سوال زموش کورم نغل تر چپاسو خو الحمدلله مش پکې یو څوک ندی مرسوي خوش سوي خو مالی تاوان ډیر تر ورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او اورښتونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله لوی لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سه شنبه د سختو واورو له امله د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ وتړل شو چې نن چهارشنبه ماسپخین د راپور تر لیکلو هم تړلې وه. د بامیان دایکندی بدخشان او تخار ولایتونو لزینو سیمو هم د سخت واورو د ورېدو په پایله کې د زینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی. تیر 2024 کال هم دا هیواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 315 کسان یې مړه او له 1400 ډیر یې ژوبل کړل. د غرات له 2000 ډیر کورونه هم ویجاړ کړل.
د سیلابونو اړوند راپور مو واورید. څنګه چې مخکې هم ویل ډيري ولایتونه د دغه سیلابونو او دغه طبي پیښو لامل زیانونه یې ګاللې دي چې په دې کې ډېره برخه د هلمند او اوروزګان ولایت تار اوریدلې ده. نو دا چې د هلمند او اوروزګان ولایت کې دغه پیښه څومره خلکو ته مرګ ژوبله راوړلې ده، څومره کورونه ویجاړ شوي دي، په همدې اکله د اوروزګان ولایت نه زموږ همکار د سیمې نه راپور چمتو کړی. دغه راپور مو واورې بیرته راګرځو.
یو خشت غواړي پکې خشت غواړي خلک دا جوړوي ټاټونو په شان خو نه تړ کیږي او به کې ډیر دي الله دا ډیر دي دا کله ګره پر سره خسي کله کورونا ما دي زرا نه دي متلي دي وڅو دي متلي هم نشي نشي سر نه ایوان استدي دي.
دا د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي دی او وسیدون کې ژغدي چې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه ژغیږي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ویلامی په خبرولو سره ویلي دي چې تیر شپه په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. ایلامیه زیاتوي چې په مرکز لشکرګاه، ګریشک، سنگین، موساکلا، نوزاد او باباجو ولسوالۍ کې شپږتنه وژل شوي دي چې یوه ښځه، درې ماشومان او یو نارینه شامل دي پکې کې او همدارنګه لاستانه نور زخمیان دي. سیمیز مسولین وای چې ټول غمجنو کورنۍ تر رسیدنه سوي او همې د خطرناک سیمو څخه خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. دغه مسولین هم در از وای چې سیلابونو او بارانونو شاوخوا 1500 مریضې سولري هنداري هم تخریب کړي او سلګونه جریبمځکه هم زیانمنه کړي ده. بلخوا د هلمند ولایت په گاوند او روزګان کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د اوروزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تیر شپې سیلابونو د دې د زمکو حاصلات زیانمن کړي او سلګونه جریبه زمکه تخریب کړي ده. دوی د حکومت او نړیوالو موسسات څخه د مرستې غوښتنه کوي.
نمی علاده دی در تنادی وسیدون پدری خروه درینیم خروه را غنم می جاره کلی و آقای وشگر در یورو در خول الانی پا که دا غصرایی نخونه دا غصرای بناروی دا بلی بناروی و نوری بسی بناروی.
نم آجی عبدالرزاق دا توانون خونه دونی توانون آورا سوال دستور گتوره چه دا دمزاگی سا یه سا چمار را شوه سولو پر دا غلوه کتا باندی در دغه کوڅه سمور په دغه کوڅه کې در د اوبو دغه سره نسو تیرېدلای بیس خامسه
انو تاوانونه خیره سولې د مځکې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړی وو کو دونه مور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو کسر کړی دي نو خو وسه خپل سر نسو په جوړ دولت خو کز مشترک کومه کوي خو چې دغه زموږ دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کړي دا زموږ د کورونو څه دا اوبه وګرځېږي دا خو موږ ته ډېره
سید نبی دی دغه وطن نه چېرته مې نهکې ځکه کرلی د پستګري هغه نیکې بیا وړه نو بیا مې د پراړه ګونیانې ورته ډک کړې دی او وخت مې دغه کړې دی هغه مې ویوړې اوس په موږ ور ولم لاخ په پسر کې ګرده دغه مسلمانانو ته غنمانو د سرهونه سره ونړوله خو پاتې نور خو د غربوی د لاسه په خدا که یو بسمه په لارې تلی سي.
د اروزګان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم د بیلابیلو اعلامیو په خپرولو سره ویلي دي چې په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. دوی په یادو اعلامیو کې ویلي دي چې دغلته یې ګڼ شمېر کسان هم د سیلابونو څخه ژغورلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې ورځې راهیسې د افغانستان د نورو ولایتونو په ګډون په هلمند، کندهار او اروزګان کې هم په زیات شمېر ورښتونه سوي چې د ځاني او مالي زیانونو تر څنګ یې لوی لارې هم تړلې دي او زیانمنی کړي دي.
تاسو د اروزګان او هلمند ولایت د سیلابونو اړوند راپور واورید چې څومره خلکو ته زیانونه اړولي وو. اوس هم په همدغه برخه کې را سره د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د بدلون د برخې کارپوه ښاغلی سلیمان خیل صاحب را سره سټوډیو کې د تلیفون په لیکه وصل دی. سلامونه سلیمان خیل صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، خبرونې ته ډیر ښه راغلست. په سر کې که راته دا ووایي چې دغه د طبیعي پیښو د زیاتېدو اصلي لاملونه په افغانستان کې څه دي؟
ډېره زیاته مننه. دې لپاره چې مونږ ورځ تر بلې د طبیعي پیښو شاهدان یاستو، اصلي عامل یې د اقلیم بدلون ده. تاسو متوجه اوسئ، تېرو کلو کې به داسې سیلابونه به نه وو په دې وختو کې، او په دې دومره شدت باندې په دومره ډېر زیات زور باندې به سیلابونه نه وو چې خلکو کورونه او خلکو ځانونه لاسه ورکړي. نو دا ما په هاند ورځ په ورځ نور به هم ډېرېږي، کار په کال په کال نور به هم ډېرېږي. لکه څنګه چې اقلیم هر څومره بدلون کوي هغومره به سیلاب به ډېرېږي، هغومره به وچکالیګانې ډېرې راځي. افغانستان متاسفانه هغه هېواد ده چې ډېر زیات د اقلیم بدلون په مقابل کې کمزوری ده او دې نه ډېر زیات زیانونه اخلي.
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې مونږ هم پوهیږو په دغه وروستیو کلونو کې په افغانستان کې په ډیری ولایتو کې دغه پیښې زیاتې شوې دي د سیلابونو، البته خو بیا هم خلک یو قسم ته بې خبره دي د دغه سیلابونو نه. کله چې په یو کلي کې په یو ولایت کې بارانونه شدید بارانونه کیږي، کورونه خام دي، خو بیا هم خلک په کورونو کې ناست وي او د راپورونو پر بنسټ دغه د سیلابونو زیانګال ډیر خلک چې دي هغه دغه ښځې او ماشومان دي. ولی خلک مخکې نه د سیلابونو نه د ساتنې دپاره د ځان ساتنې دپاره آمادګي نه نیسي او یا هم یو اقدام نه کوي؟
دا داسې یو مسله ده چې اولن خو په افغانستان کې دا د کم وړاندوینې چې کېږي د سیلابو په اکله باندې یا د ورښتو په اکله باندې هغه د لری پرتو سیمو ته دغه خبره نه ور رسیږي، لکه لری ولایتو ته یا لری کلي ته ولسوالیو ته چې هلته خلک ډېر زیات زیانمنېدونکو حالات سره مخ دي دغه خبره هلته نه رسیږي. تاسو وګورئ اکثره وخت چې سیلاب راځي په هغه ولایتو کې راځي یا په هغه کلي ولسوالیو کې راځي چې هلته لاسرسی اجتماعي رسنو ته ډېر کم ده، هلته خلک عامه پوهاوی او رونه ده سوی ده د سیلابو او همداسې د نور مسایلو باندې عامه پوهاوی نه ده سوی ده. نو که چیرې دولت اعلان کوي چې په سبا یا بل ورځ مطلب سیلابونه راځي یا ورستی دي ځانونه چمتو کړي، نو دغه پیغام خلکو ته نه ورسیږي چې ځانونه چمتو کړي دي، هغه ځان یا هغه د سیلاب ځای خزان وباسي. نو دغه وایس کیږي چې د هر څه نه چې موږ نه خبره اوسېږو هموغومره ډېر زیات زیانمن کیږو. نو په دې حقله باندې باید دا ووایم چې لکه تاسو څنګه وویل، ښځې او ماشومان دې لپاره ډېر زیات زیانمن له منځه ځي، ځانونه له لاسه ورکوي چې هغوی هغه قدرت د تېښته نه لري، یعنی ډېر ضعیف قدرت لري. هغوی نه شي کولی چې د سیلاب په وخت کې زر هغه منطقه یا هغه ځای څخه ځان وژغوري. او دومره مسله دا چې چیرې یو دغه پیغام هغه کلیو بندو ته رسیږي چې ځانونه وژغوره وباسي سیلاب راځي، زیاتره خلک عقیدتي فکر ورته کوي، فکر کوي چې دا هسې خبرې دي او عقیدتي ورته ګوري، وایي هر څه چې خدای کوي بس دغه خبرې موږ نه منو. نو هغه دغه مشکل ده چې خلک ډېر زیات دفل کیږي او ډېر زیات قرباني ته نه اخیستل. مخکوي.
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې تاسو هم په دې پویږئ، دغه طبي پیښې خصوصا سیلابونه په هغه منطقو کې ډیر راځي چې هلته د سیندونو غاړې وي، د اوبو غاړې، او یا هم په داسې د غرو په لمنو کې کورونه وي. دغه خلک خو له پخوا پوهیږي چې د اوبو د لاره د دوی د کورو او یا هم د دوی د اوسیدونکو د دوی منطقو باندې ده، خو بیا هم ډیری خلک په دغه برخه کې غفلت کوي. اوس هم ویل کیږي چې بارانونه په افغانستان کې په همدغه ولایتو کې او نورو ولایتو کې شدیده شوي دي. بارانونه لا هم په افغانستان کې روان دي، لا هم د ډیرو سیلابونو امکانات شته دي، خو بیا هم ډیری خلک بیا هم غفلت کوي. ستاسو وړاندوینه څه ده؟ خلک باید څه وکړي دا چې په هغه سیمو کې دوی اوسیږي چې امکانات د سیلاب او د اوبو راتلو په زیات ده، دوی باید څه وکړي؟
پنمبری کی باید دخل گو اما پو ہوای دی دیر زیادو چات سی یعنی دیر جیک سی دکا کچیره او کس یو مسئلی نا پو نو سی گی او خبر انا آگا او نو سی گی اگر دیر زیاد زیان من زیانان کی گی نو پا اگر تر سنگ دولت خل گو تا اما پو ہوای دستی اکری چه اغا زوی نی کسی سیلاب خطر ستا دا اغا زوی کری دیر ساخت ستا زیادی کورو جوڑاولو اجازه دی ور نکړي. او په زمن کې دولت کولای شي خپل د وړاندوینو سیستمو باندې بیا څنګهونه وکړي. اوس دوره یا ورځ نه، مطلب نیمه ورځ کې خلک نشي وتلای خپل ځایونو خپل کلي نه، نو د دولت سیستمونه ډېر کمزوري دي، نشي کولای چې دقیق وړاندوینه وکړي چې په دغه ورځ باندې سیلاب امکانات ډېر زیات ده. او درېیمه مسله دا ده چې دې لپاره چې خلک زیانمن نه سي، باید داسې وړاندوینه وسي چې مساجدو، د مکاتبو، د کلیو باندو، د هغه مجموعو یا خلکو څخه چې هلته مالکان دي، مشران دي، هغه د طریق نه عامه پوهاوی دي وسي چې د سیلاب په وخت کې خلک څه وکړي، د سیلاب نه وروسته خلک څه وکړي، او سیلاب په جریان کې خلک څه وکړي، تر څو دوی ډېر زیانمن نه سي. نو دغه هغه مسایل دي چې متاسفانه په افغانستان کې په کار لږ سوی ده، پې باندې نه سوی ده. نو چې کار پې باندې ونیسي، داسې هر دفعه مونږ په دې باندې خبرې کړو، هر کله مونږ خبرې کړو بغلان سیلاب چې مونږ باندې راشي بغلان مونږ هېر کړو، همداسې دغه کار بیا مونږ په ننګرهار کې مونږ باندې اوسو، اوس دغه بیا په هلمند او په کندهار کې مونږ باندې اوسو، دا سیلابونه به بله ورځ بل ولایت ته به راځي. خبره دا ده چې خلک دې باید متوجه اوسېږي، عقیدتي چلند دي ونه، که چېرې هر رسنۍ نه، راډیو نه، تلویزیون نه ور باندې غږ کېږي چې سیلاب راځي، ځانونه وباسئ، ځانونه چمتو کړئ، دوی ته باید دغه توجه وکړي دا خبرې ته، او دا پیغام جدي ونیسي تر څو د دوی ځان او مال وژغورل شي.
اوریدونکو ته دا وایي، کلنډ اوریدونکو ته وایي چې د سیلاب په وخت کې څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ډېری خلک خبر نه وي، د سیلاب په وخت کې هغه مهم ټکي چې دوی باید په پام کې ونیسي د ځان ساتنې لپاره، د کورنۍ د ساتنې لپاره، هغه کوم ټکي دي چې په هغه عاجل وخت کې او لنډ وخت کې دوی باید عملي کړي؟
کچیره چې سیلاب راځي یا وړاندوینه کېږي چې سیلاب راځي، خلک باید هماغه وخت کې کوشش وکړي هغه ځای نه پرېږدي، خپل کورونه نه پرېږدي. هغه وخت دې په فکر کې ونه اوسي چې کور نما کور سیلاب وړي، کوشش دې وکړي چې اول حالات کې هغه ډېر زیانمنېدونکی قشر چې هغه ماشومان او ښځې دي، هغه د ځینه دوی باید وباسي، سړیان یا نارینه خپل زنانه او خپل ماشومان دي هغه خپل کورونا وباسي، داسې یو کلینیکو ته لاړ شي، داسې یو دولتي جایو ته لاړ شي چې هلته دولت رسرسی ډېر ده، دولت کولای شي چې خلکو سره مرسته وکړي. او دومره خبره دا ده چې هغه وخت کې دې په دې فکر باندې ونه اوسېږي چې مطلب د ما مال پاتې سو، د ما هغه پاتې سو، عاجل دې خپل هغه خپل ځان دې وژغوري. همدې کې نور مسایل دي چې په جریان دي چې سیلاب راځي، دوی کوشش ته وکړي چې دولتي هغه محلي دولت چې کوم لارښوونې دوی ته کوي چې کوم لارې باندې راشي، څنګه راسي، او په کوم طریقه باندې راسي، دغه ټول لارښوونو ته دوی غوږ ونیسي تر څو نور هم زیانمن نه سي. که چېرې ته سیلاب په جریان کې یو کس کور نه وځي راځي، دغه خپل هم د زیانمنېدونکو حالت به ډېر زیات اوچت وي. نو خو بهتره دا ده چې دغه کار د دولت د توسیع په اساس باندې ورته غوږ ونیسي او خلک دې ځان وباسي. او د اخره مسله دا ده چې دولت هم باید یو څه خپل ظرفیت باندې کار وکړي، د پیښې په مقابل کې وړاندې مبارزې یو اداره ده په افغانستان کې چې دا متاسفانه یو څه بودیجه نه لري او یو څه تخنیکي ظرفیت ټیپ دنو زمونه چې دغه اداره ضعیف اوسېږي هغه موره خلکو ته د سیلابو کالیو همدغه سې د طبیعي پېښو هر هغه طبیعي پېښه چې افغانستان ته خلکو ته مشکلات ډېر جوړوي.
ډېر زیاته مننه کور ودانه د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه سید محمد سلیمان خیل صاحب را سره په خبرونه کې میلمه و کور ودان چې زموږ پوښتنو ته ځواب راکړه. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان له ګڼ شمېر ولایتونو نه د ستاسو رالیږل شوي پیغامونه دي د هغه افغانانو د هغه کسانو چې د دغه سیلابونو نه زیانمن شوي دي دا به واورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رااله او ډیر زیات باران وسو که چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي مثال ډیر مرسوي هم دي او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم رسیدل. یعنی یو زموږ ملګری دی د دې تقریبا 12 سټه انداري شي باد په وکړي دی صبر تکړي تقریبا شپتلک کلداري توانې کړي دي سراي چار دی والی وو په دې خونه باندې راګرځیدل وو د شهر دی والی سراي د مکمله د شهر دی والی نړیدل دي زیات وو تاکونه نړیدل بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي د پمپو پای یک شل دي بیخی داسې پتی باد او داسې پتی اپتر وسنه راغلی په بکوا ولسوالی کې لکه دا پرون راچې راغلی ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روزګان ولایت کې د بلوسوالی د بومی د کلی سره سره دا پیغام تاسو ته ورسوم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زمرد ده من پنځوس تقریبا ځکه ته ډېر سخت زیان رسېدلې دي او نور حاصلات مو د لاسه ورکړې دي او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده او بزګري هم ډېر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نور موږ پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوې. نو مو ځای کې چې دینه واوره ډېره کې لارې بندې دي نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نن دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
متحده ایالاتو او اوکراین د یوې مسودې په شرایطو موافقه کړې چې لمخې به یې واشنگټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین مدني سرچینو ته لاسرسی ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه ژر پای ته ورسوي. دا لا څرګنده نه ده چې اوکراین به د قانونو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې.
سونه وړاندې نادر ځمکني عناصر قانون او نورې طبیعي سرچینې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې یوازې یو بل عمل اخکاره کېده. خو اوس همدا توکي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په مرکز کې دي. متحده ایالاتو او اوکراین د یو تړون د مسودې په شرایطو موافقه کړې چې له مخې به واشنگټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین طبیعي سرچینو ته لاسرسی عمومي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو خبری څانګې په وینا د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 15مه قوي خینه خانوی چې یو تړون پر چوکاټ اصله شوې ده او د اوکراین ولسمشر باید د لاسلیک لپاره د دیونی په پای کې واشنگټن ته ولاړ شي. دا خبر ورسلاغه خبر شي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پلان لري چې د دیونی پورسوي کې واشنگټن ته د یو تړون د لاسلیک لپاره سفر وکړي. د اوکراین ځینی دولتي سرچینو د نوم نه خدل په شرط ویلي چې د امریکا او اوکراین ترمنځ په دې تړون کې په د اوکراین مهم معدنونه او نورې طبي سرچینې لکه تیل، ګاز او نور شامل وی. مخکلی دی د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د مدني موادو د تړوند په خوانې مسودې لاسلیک کولو څخه انکار کړی وو او ویلي وو چې په مسوده کې د اوکران لپاره هیڅ ډول امنیتی تضمین نشته. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دا لاروخانه نه ده چې آیا اوکران توانیدلی چې هغه امنیتی تضمینونه ترلاسه کړي چې له متحده ایالاتو څخه غوړي یا به یوازې د واشنگټن څخه ډیری پوځي مرستې ترلاسه کړي چې په بدل کې به امریکا ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد مدني سرچینو ته لاسرسی ولري. له موضوع به خبر سرچینې ریوټرز ویل چې د کیوا واشنگتن ترمنز اوکراین ته د نورو وسلو د مرستو لیږلو په اړه بحثونه هم لا روان دي، خو کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. کیف دا اعتراض هم کړی و چې واشنگتن غواړي 1500 میلیارد ډالر په ارزښت د اوکراین طبي شتمنۍ ته لاسرسی ومومي، خو له اوکراین سره د متحده ایالاتونو مرستې ډېرې کمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوکراین به د مدني موادو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي، وویل چې متحده ایالاتو تر اوسه پورې کیف ته د پوځي تجهیزاتو په ګډون 350 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به څومره وخت اوکراین ته پوځي وسلې ورکړي، وویل چې دا ممکن د یو څه وخت لپاره یا شاید تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې موږ له روسیې سره موافقه وکړو. خو د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وړاندوینه وکړه چې په اوکراین کې جګړه چې اوس یې 1/4 کال ده ژر پای ته رسیدلی شي، خو هغه ونه ویل چې دا کار به څنګه